لکه ډکی دي ترنه
خو
څوک دا سنشته چې هغه وب سی او هغه استعمال باندې راولي.
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زویم چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې ته وقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زه کوم او ډېرې بچې داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږ هغه اویرنس کړی دی چې هغه راځي او مور پلار نه دا کوشچن کوي او مور پلار نه کوي. خو زه بشک خبر ادا ٹھیک تھا چھ اغمرا پرسنٹیج نشته دی چې سمرا پکار دی زکه چې خیبر پختونخوا ته نن چې کم وخت کم مسلې دی هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولری د جینکو ایجوکیشن ډیر زیات ضرورت دی. خو زه نا امید نه یم زکه چې صرف زنا دغه شان زمونږ نورم ملګری دی چې په هغه کې سړی هم دی په هغه کې ښځې هم دی هغه خپل کار جاری ساتلې دی په ډېر تکلیف کې. زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کېږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې. داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغې کې زما ژوند چې کوم دی کله نا کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر ځله چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو ټول سجونو ته ولاړ یم. دویمه خبره د منرلز کړې ده بالکل کرم ایجنسی کې چې کوم دی ما په خپل کار کړی دی په میرانشاه کې مې خپل کار کړی دی په غلنې کې په دغه شان کوهستان کې په نارت وزیرستان کې سدا ټول علاقې چې کوم وی ټرایبل بیلډ ده زما د پی ایچ ڈی ایریا په پروجیکټ کې شامل وي او اوس خو چې کوم دی د خیبر پختونخوا منرلز اینڈ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي. خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکې پټا تر بلس کې چې کوم دی امن دونا مسله ده چې الته کې داخلك جیولوجستان غریبانان کار داسې نشي کولی. نو امید لرو آل دو دا ټول منرل سکم دي دا مونږ آیډینټیفای کړی دي د دې پورا ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي. خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پروایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته راوړي.
ډېره مننه ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
تاسو جی ډېره مهرباني جی ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وې. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نورې میلمنې راځي او تاسو سره به خبرې کوي. تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله پام.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغېز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د ناامنۍ مخنیوي په موخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرني جنگي سرتیري ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان د سرمشریزي پر مهال په خپل وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د پدې لړ کې د سرمشریزي له ګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنۍ او د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغېز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي نامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
ما نامنی په مجموع کې نه وایي چې جمهوریت ته ضرر رسي بلکې یو هیواد خیرازه لمنځه وړي الته فرهنګ لمنځه وړي هر څه لمنځه وړي خو د جمهوریت لپاره سی یو اساسي شرط ګڼل کیږي او هغه دا چې پخوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومت ولې وي ملک الطوایفي وي نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزی امپراتور تر قیادت لاندې وو خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو هغه به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولای شوی خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې راټول او راجمع سول نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې سي هغه نظام چې په هر اساس ولاړي د هغې نه دفاع وکړي.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روانو خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنۍ حالت چې سړی ګوري مونږ د یو ثبات خواته روانو د جمهوریت خواته روانو دلته تازه تازه مونږ د نوو نامنیو شاهدان یو خو هغه نامنی وي چې معلومه طالبانو مثلا مخالفین وو چې جنګېدل دغه نظام په وړاندې دلته د نظام په نن کې دا غشي خلک یو یاد غشي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غاګي پورته کړه قانون چوکاټ نه بهر خبرې کوي نو دا واقعا جمهوریت تم ضرر رسي د افغانستان خلکو تم ضرر رسي او نامنه او تجدید سره مرسته کوي ځکه دلته هغه وسلوالو ډله چې د قانون بهر فعالیت وکړي نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسي نو په تیره د اوسنۍ د فاریاب نامنې سیمنګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور د غوښنو کې اصلا دغه نامنه خلکو نه جمهوریت هیر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینوار وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري خو ولس له دې پلانونو نوی خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد په اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ کې انسان ژوند د فلم کې او دا د ستر خند یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت اړتیا لري له هر څه وړاندې. ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې کموي سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پیښو په ترشا ځینې پټ پلانونه ولري یعنی ځینې ستراتیژیک پلانونه ولري خو ملت لا په پلان نه لري خبره او یو لنډمهاله اغیز تدیری او دغه اغیز د هغوی په ذهنونو د هغوی په عقایدو اغیز کوي یعنې دغه تاریخ د حادثې د هغوی په ذهنونو اغیز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وایي د ناامنۍ په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه داسې خاص نه غبرګون ښودلی نه خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لري د دې مسایلو د حل لپاره لا تر اوسه دا هیڅ
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګې او د هغې اختیارات څومره پراخه وي په خلکو کې نفوذ ولري په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي دي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې وجود لري د ډېر مهال هغه ده چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره زه فکر کوم دغه سلسله چې څنګه کې شوې وه دغه جګړې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي یعنې حکومت بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کښې ناامنۍ په شدت سره اکستریزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کښې ده ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمن وي هغوی چې ښکیل دي او جګړه کوي هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي د یو کټر اسلامي دولت د جوړېدو دپاره. دغه یې دا طالبان هم درلود او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي هغه څوک چې په بېرامه سره وژنې کوي دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي ځکه بریالیتوب د دوی سره دی او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه دریدوډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه فخدریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي. ځکه فکر کوم شدیده صدمه بس واقع او دیموکراسي سره.
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځنو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ټلو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کې دا خلک خپل تمایلات لري، خپل لایق لري، او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي مترهد او په یو ژبه او ولاړ
بریال دا هم وای نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کې دننه هم د نامنی په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
په حکومت کې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول فکر نه کوي چې د نامنۍ په اړه دلیل باندې اوسي کنه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو په دې اساس کوم حکومت چې موږ لرو دا حکومت دې په بل چې د نامنۍ په برخه کې یو موټی اوسي یا واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کې تصمیمونه متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغسې یو کار وشي، بلکې د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونته کولو دپاره په حکومت کې دننه اقدامات کوي، همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي، او لږ تر لږه په دې کې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو مترهد
شنون کې. باسین بریال د مثال پور کول وای چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نام نه ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
مثالونه د افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي، هلته د ملیشو په جوړولو باور لري. حالانکه افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري. ولې د افغانستان پوځ نه مې ولې په دې باور نه دي؟ دا تر څو مشروع جګړې شي د افغانستان پوځ دی باندې هم دا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې د زورواکۍ او دولتي زورواکۍ کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې.
په افغانستان کې نامنی پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړپوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ اصول او پرنسپ چې دي، تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نشي د حکومت په خوانه او هغوی ته پاملرنه ونشي، ولسواکۍ باندې خلکو اعتبار ډېریږي. څه چې کمیږي هم ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، ملت غږ او د ملت مستمې ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخته لګیا دي د حکومت انداز لکه چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي. هفته کې دوه ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې ضروري چې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دوه ورځې امارات خلک راځي. سیمانی کې بیا خلک په دې ضروري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده، دوه ورځې بیا حکومت راځي. خلک په دې ضروري چې تاسو د دواړو سره مرسته کړې ده. یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي، تر څو چې حکومت
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
یو منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چیرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي، ادي اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونه لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام سي سي دوی وسلې راوخلي او د حکومت په ضد عمل نه جنګيږي. یعنی اقل دوی دا ټول سي دي دنه په حکومت کې او په خپل اختلافات ول تباس کې جنجالونه کوي. دغه یو خبره ده چې دا خپل یو جمهوریت عمل ده، او د اقل موږ ورته امیدوار کېدل سو او وخت کپتیږي ورو ورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاري او جوړوي. بیا او منفي اثرات دا دي چې د دې خلکو په پریکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کیږي. د حکومت پریکړې تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کېږي، ځینې کارونه چې کوي، هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کیږي. او دا خنډ او ځنډ دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ځوان باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر ذاتي حتمن منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تېر حکومت واکمنۍ ته
ولیدل شي نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته خدمات نه رسول نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسالې حل کړي.
او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څه لوړ شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې بچې حکومت نو هلته راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواقۍ لپاره کار وکوي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې د هغوی جدي مرسته وکړي، ځینې عملیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یو هغوی په اسانۍ وزیر نشي مقرر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه دا وزیر تیریږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپل تقاضا ولري، هغه ورسره مطرح کوي. نو طبعا دغه پروسه ما سره ته ویلې له شروع نه همدغسې اوږده سوې ده، د وزیرانو ټاکنه نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې. نو طبعا دا په ډیموکراسۍ بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درېګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای او دا پارلمان وخت وغځېد. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا غور کړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
اباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
عمل په تر اخره عمل څه شو د دې نه مشروع مصلحت پکې هغه مصلحت دې سبب شو چې یو کمزوري حکومت دې ولري. دا هم دا چې وضعیت اوس خلک نه شي کړی دي، خلک دا چې تصور کوي چې کدا حکومت دې ولري محالنی او غیر امکانات دې له هغه خپل چارو څخه استفاده ولري. دا فکر کوم افغانستان باندې مرګ یو بحران ته ځو په حال کې دي، ځکه چې قدیم بهرنۍ انفرادي ډلې په افغانستان کې جګړه کوي. یا په چې جګړه د نړۍ دې او په مشخص ډول د افغانستان د ګاونډي وزیر دلته روانه ده او په دې منځ کې افغانستان کې قدیم